السلام علیکم د ماسپښین دوه بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو د ماښام تر اووه بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. زمونږ د خبرونه یو ساعت تر دریو بجو پورې دوام کوي. زمونږ ټاپ موضوع د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلان دی چې ډیر عکس العملونه یې راپارولي دي او په دې خبرونه کې به مرکې او راپورونه پرې خپره کړو. خو له خبرونو وروسته په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبري سرویس ته چې په سر کې زبیر ژمن کورنی خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما اعلان وکړ چې افغانستان ته به 1000 نور عسكر واستوي. د ناتو عمومي منشي هم دغه سازمان لغړو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان جګړې ته لږ تر لږه 15000 نور عسكر چمتو کړي. او په نړیوالو خبرونو کې باوري چې په اسلام آباد کې ځانوژونکي حمله څلور تنه ټپیان کړي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما اعلان وکړ چې افغانستان ته به 1000 نور عسكر واستوي چې هلته له القاعده او طالبانو سره جګړه وکړي. د نیویارک په پوځي اکاډمۍ کې باراک اوباما په خپلې وینا کې وویل امریکایي ځواکونه به په دې غور وکړي چې د 2011 کال د جولای په میاشت کې ورورو له افغانستانه د عسکرو انتقال پیل کړي. هغه وویل دا به هغه وخت وي چې شرایط دې ته تیار شوي وي چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو مسؤلیت وسپارل شي. د امریکا جمهور رئیس وویل د افغانستان جګړه موږ نه ده بایللې خو هلته شرایط بدل شوي او ستر ګواښونه لا په ځای پاتې دي. اوباما وویل طالبانو سر راپورته کړی او القاعده لا هم له پاکستان سره د پولي په اوږدو کې خوندي ځایونه لري. بلخوا افغانستان ته د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د 1000 اضافي عسکرو د لیږلو اعلان وروسته د ناتو عمومي منشي هم دغه سازمان لغړو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان جګړې ته لږ تر لږه 15000 نور عسکر چمتو کړي. اوس په افغانستان کې د 20000 امریکایي عسکرو په ګډون شاوخوا 110000 بهرني عسکر میشدي چې د 1500 اضافي عسکرو په لیږلو سره به شمیر 140000 ته ورسیږي. بلخوا د فرانسې جمهور رئیس نیکولا سرکوزي افغانستان ته د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د اضافي عسکرو د لیږلو د اعلان هرکلی کړی خو دغه هیواد ته د سمدستي د اضافي فرانسوي عسکرو د لیږلو په اړه څه نه دی ویلي. فرانسې په یو بیان کې ویلي دي چې افغان ماموریت ته به په کلکه ژمنه پاتې شي او په افغانستان کې د فرانسوي ځواکونو د زیاتولو په اړه به په راتلونکي اونۍ کې د ناتو له غونډې او په راتلونکي میاشت کې په لندن کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس وروسته غور وکړي. د هلمند چارواکي وای په دغه ولایت کې د څه باندې 500 وژل شوی پولیسو له کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وشوه. د هلمند چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې په تیرو څو کلونو کې 500 تنه پولیس په جګړو کې وژل شوی دي. د یو شمیر وژل شوی پولیسو وارثانو بیا شکایت کړی چې د قانوني وسیقې لرلو سره سره د خپل کورنۍ د وژل شوی غړي امتیازات او معاشونه نه دي ترلاسه کړي. خو د هلمند امنیت قومندان اسدالله شرزاد وایي چې د اکثر وژل شوی پولیسو امتیازات او معاشونه کورنیو ته حواله شوی دي. د خوست امنیتي چارواکو ویلي چې د غلو او موټر تختونکو یو اتي کسي زړلې نیولې ده. د خوست د جنايي جرمونو پر ضد مبارزي مسول سمنوال ګلداد ازادي رادیو ته ویل له دوی سره یو شمیر تختول شوی موټر نه هم نیول شوی دي. او د منجان خوستي د صرافي د معلوماتو لمخې نن افغاني د کابل په بازارونو کې د زین نور اثر سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 800 افغاني او 30 پوله، یو اروپایي یورو 2 افغاني او 1 پوله، یو استرلینګ پاوند 9 افغاني او 50 پوله، یو سعودي ریال 2 افغانۍ او 80 پوله، زر ایرانی تومنه 300 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 520 افغانۍ. د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به نوریاس نوری وړاندې کړي.
د پاکستان پولیس وایي چې یو ځانمرګي حمله کوونکي په اسلام آباد کې د بحري ځواکونو د مرکزي قمندانۍ په مخ کې ځانوالو زوو او څلور تنه ټپیان کړل. د یو ټپي روغتیایي وضعیت خطرناک بلل شوی دی. د پولیسو چارواکو وویل د غزان وژونکي هغه مهال په ځان پورې تړلې چاودیدونکي وسیله وچوله چې غوښتل دې مرکز ته ننوځي او پولیسو هڅه وکړه په دروازه کې ودروي. په پاکستان کې په وروستیو میاشتو کې اسلامي سختدریځو ګڼې حملې ترسره کړې دي. ایرانی چارواکو هغه 15 تنه بریتانویان خوشی کړی چې ویل کیږي هغه مهال نیول شوی و چې بیړۍ د خلیج په اوبو کې په غلطۍ سره د ایران اوبو ته ننوتې وه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې بیړۍ چلوونکي وروسته له هغې خوشې شول چې څرګنده شو بیړۍ یې له نړیوالو اوبو څخه کش کړی شوې وه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید میلیبند د سشنبې په ورځ خپل ایراني سیال منوچهر متکی سره په ټلیفون کې خبرې کړې وې او د دې کسانو د خوشې کېدو غوښتنه یې کړې وه. دا کسان د نومبر په 15 د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب لخوا نیول شوي وو. بریتانوي چارواکو ویلي دا 15 تنه په یوې کوچنۍ بیړۍ کې د بحرین او دوبۍ ترمنځ اوبو کې د سیالۍ په مهال په غلطۍ کې د ایران اوبو ته داخل شوي وو. د شمالي قفقاز اسلامي سخدري زو د هغه بم مسؤلیت په غاړه اخیستی چې په نتیجه کې د روسیې یو ګړندی اورګاړی له خپلې پټلۍ څخه ووت او له امله یې شپږویشت تنه ووژل شول او شاوخوا سل نور ژوبل شول. دا ادعا په یوې ویبپاڼه کې چې د چچنیا یاغیانو پورې تړل شوې ده چې د چچنیا یاغیانو پورې تړلې شوې. دغه ادعا مستقلو منابعو نه ده تایید کړې. د کفکاز سنتر په نامه ویبپاڼه کې په خپاره شوي بیان کې ویل شوي دا عملیات د دوکو اوماروف په امر تنظیم او ترسره شوي دي. اوماروف په خپله ځان د قفقاز د امارات مشر بولي او غواړي چې په شمالي قفقاز کې مختلف اسلامي ډلې سره متحد او په سیمه کې د شریعت قانون نافذ کړي. په بیان کې ویل شوي چې دا عملیات په روسیه کې پر مهمو ستراتیژیکو ځایونو د روان کال د پلان شویو حملو یوه برخه وه چې په بریالیتوب سره ترسره شول. د روسیې څارنوالانو د تېرې جمعې د ورځې د اورګاډي د پیښې په اړه د تروریستي عمل د څېړلو لپاره دوسیه پرانیستې ده. رویته خبری آژانس د یو جګ پوړي روسي ډیپلومات په حواله وایي دا چې تهران د ملګرو ملتونو له خبرداري سره سره د اټومي فعالیتونو پراخول اعلان کړل. موسکو په ایران باندې د نورو بندیزونو لګولو ملاتړ وکړي. په عین حال کې د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد پر روسي انتقاد کړی چې ولې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ماسې له پریکړلي څخه ملاتړ کړی دی. د ماسې ویلي ایران په پټه د یورانیم غني کولو تاسیسات جوړوي. احمد نژاد دغه راز ویلي په ایران باندې بندیزونه به تاثیر ونه کړي او د هستوي پروګرام په اړه له لویدیځ سره د زیاتو خبرو التیا هم نشته. روسیه او چین مخکې په ایران باندې د ملګرو ملتونو بندیزونو ته ترجیح نه ورکوله، خو دا ځل ایران ته د سزا ورکولو په اړه د نړیوالې اټومي انرژۍ د مسئلې د پریکړې لیک ملاتړ وکړ. په ناتو کې د روسیا استازی وایي د دې سازمان او موسکو ترمنځ د جګې سطحې خبرې چې په روانې اونۍ کې باید شوې وای ممکن لغوه شي. په ناتو کې د روسیې استازی په یو لنډ بیان کې پرون وویل د ناتو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په اصطلاح د ناتو روسیې شوروي د روسیې شوروي خبرې تر پوښتنې لاندې دي. د په دې اړه زیاتې څرګندونې نه دي کړې. په عین حال کې د ناتو ویان جیمز اباتورای په ټینګار سره وویل د روسیې او ناتو ترمنځ خبرې نه دي لغوه شوي. د جمعې د ورځې دا غونډه به په ګرجستان باندې د روسیې د تیر کال یرغل وروسته د ناتو او مسکو ترمنځ د جګې سطحې غونډه وي. د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما اداري عراقي مشرانو ته ډاډ ورکړی چې د هیواد افغانستان ته د نورو عسکرو لاستولو سره سره د عراق مرستې ته ژمن دی. سپینې ماڼۍ وایي د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د سشنبې په ورځ د عراق صدر اعظم نوري المالکي ته په ټلیفون کې په ټینګه وویل په افغانستان کې د امریکا د فعالیتونو زیاتېدل به د عراق او امریکا دو اړخیزو اړیکو ته زیان ونه رسوي. جمهور رئیس اوباما ویلي چې د راتلونکي کال د اګست تر میاشتې پورې به امریکایي جنګي ځواکونه له عراق څخه وباسي او د 2011 میلادي کال تر پایه به ټول امریکایي ځواکونه له دې هیواد څخه ووځي. دا و د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
ازادي رادیو ته وګورئ چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، هرات او مزار شریف کې خپریږي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي د امریکا نوې ستراتیژي بریالی کېدای شي. ملګرو ملتونو هم د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ هرکلی کړی، خو امریکا ته یې ځینې مشورې هم ورکړي دي.
باید تمرکز پرې شي چې ملکي کومکونه زیات شي او د ملکي وګړو د وژل کېدلو یا ژوبل کېدلو مخنیوي وشي.
د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه نور مطالب هم لرو. په کابل کې نن خلکو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته چې د 12 آسیایي هیوادونو په لوبو کې اتلولي وګټله د ډولونو په وهلو او اتڼونو سره هرکلی ووایه. افغان میرمنې له ولسمشر حامد کرزي څخه غواړي چې په راتلونکي کابینه کې ښځو ته زیاته ونډه ورکړي. آیا په رښتیا سره هم د هیواد په چارو کې د ښځو ونډه کمه ده؟ او که کمه ده علتونه یې څه دي؟
بی سوادی ده، د ټولنه آگاهی کچتی ته ده، نا امنی ده او هغه ناوړه رسم رواجونه دي چې زمونږ په هیواد کې دغه ټول عامل باعث شوی دي چې اوس ښځې ډیر کمرنګ حضور لري په سیاسي او اجتماعي چارو کې.
دا زمونږ د دیونی د ګردی میز موضوع ده چې د خبرونې په پای کې خبريږي، خو د خبرونې په ترڅ کې نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. تیره شپه د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان لپاره د خپل هیواد نوې ستراتیژي اعلان کړه. دا ستراتیژي د ډېرې مودې لپاره خبرې اترې پی روانې وې او بحثونه پې کېدل، خو ډېر زیات وخت یې ونیو تر څو چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپلې څېړنې بشپړې کړي او دا ستراتیژي اعلان کړي. د ستراتیژۍ په افغانستان کې دننه او همداراز په بهر کې زیات عکس العملونه راپارولې دي. اسمت ساروان د دې عکس العملونو یوه برخه په خپل راپور کې رانغاړلې ده.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان ستانلی مکرستال نن له ولسمشر کرزي سره لکتنې وروسته وویل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی افغانستان ته د 10,000 نورو امریکایي سرتیرو د لیږلو په باب د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د فیصلې ملاتړ کوي. هغه هم دا رسول چې د افغانستان ولسمشر په دې ټینګار وکړ چې باید په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د شمیر د زیاتېدو اړتیا خلکو ته توضیح شي. ولسمشر وویل چې دا اقدام رښتیا هم ډیر مثبت دی. په ګاونډي پاکستان کې هم افغانستان ته د لسګونو زرو نورو امریکایي سرتیرو د لیږلو په باب د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې تود هرکلی وشو، خو په عین حال کې په دې هیواد کې دا ویره هم خپره شوې چې د امریکایي ځواکونو راتګ به په دواړو هیوادونو کې بې ثباتي نور هم خپره کړي. په پاکستان کې ډیر خلک اوس فکر کوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور سبب شوی چې د دوی خاورې ته تروریزم سرایت وکړي. د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ویلي چې د اندیشنه لري چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د زیاتېدو له کبله به وسلوال سختدریزي د پاکستان خاورې ته مخه کړي. د فرانسې ولسمشر نیکولای سرکوزی نن وویل چې د افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې هرکلی کوي، خو اوس ژمنه نشي کولی چې فرانسه به هم د اوباما د پریکړې په پیروي افغانستان ته نور سرتیري ولیږي. د سرکوزی دا څرګندونې دې ته په پام سره چې څه موده مخکې ویلي وو چې افغانستان ته به نور عسکر ونه لیږي، افغانستان ته د ځواکونو د استولو په هکله د هغه په دریس کې د بدلون شودنه کوي. د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون په ناتو کې له شاملو هیوادونو وغوښتل چې د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې ملاتړ وکړي. براون وویل زه له خپلو متحدانو غواړم د ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژۍ ننګه وکړي. هغه دا هم وویل چې بریتانیا به نور هیوادونه هم وهڅوي چې افغانستان ته نور سرتیري واستوي. پولند هم وویل چې افغانستان ته به 650 نور سرتیري واستوي. دا هیواد حاضر دمه په افغانستان کې شاوخوا 2,000 پوځیان لري. په همدې حال کې د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت ډله نن کانګرس ته ځي چې افغانستان ته د 10,000 سرتیرو د لیږلو په باب د کانګرس غړیو ته قناعت ورکړي. په کانګرس کې په تیره بیا د ولسمشر باراک اوباما د ډیموکراتان افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو له لیږلو سره مخالفت کوي، خو اوس به څرګند شي چې د ولسمشر باراک اوباما د تیرې شپې وینا تر څه حده د هغوی نظر بدل کړی دی.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د بیگانه وینا او د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه عکس العملونه وو. همدا شیبه د ازادۍ رادیو همکار او خبریاله فریده سیفی د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو په مرکزی قرارګاه کې د ټلیفون په مستقیم ارتباط کې را سره ده. فریده سلام، د ناتو په مرکز کې د ښاغلي اوباما د وینا او د نوې ستراتیژي په اړه عکس العملونه څنګه وو؟
سلام، دغه اوس د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن خبري کانفرنس کې خبري وکړي چې همداسې به ختم شو. رسموسن د البته په افغانستان سره د باراک اوباما د نوې ستراتیژۍ په اړه په سر کې خبري وکړي او دغه د ستراتیژۍ ملاتړ وکړو، خو هغه وویل چې دا یوازې د امریکا جګړه نه ده، افغانان او نور هیوادونه له خطر سره مخامخ دي. هغه وویل زموږ هوایي ډګرونه، متروګانې او عام ځایونه هر کال پکې ډېر کسان وژل کیږي. هغه وویل که موږ غواړو چې افغانستان ثبات ولري او موږ هم په امن کې اوسو، باید افغانستان ته ډېر سوشي. هغه وویل باید موږ په ګډه جګړه وکړو او په ګډه باندې د افغانستان ستونزه حل کاندو. هغه وویل باید د ناتو ټول غړي په ګډه ډېر کارونه وکړي. هغه دا خبره تایید کړه او وی ویل چې د ناتو غړي هوادونه به تر 2000 میلادي کال پورې چې دا ډېر لږ وخت ورته پاتې دي، څه کم یو میاشت، 15,000 نور اضافي عسکر عسكر بوليږي چې د ناتو د اتدیر زره نور عسكر سره به یو ځای په افغانستان کې د امنیت لپاره او همداشان هغه په دې باندې تاکید وکړو چې د پولیسو او نور ځواکونو د روزلو لپاره به کار کوي. د رسموسن نه دا پوښتنه وشوه چې ولسمشر اوباما چې کله د خپل ستراتیژي اعلان کوي ویلي چې ډېر زره اضافي عسکر به افغانستان ته ولیږي، تاسو زما غږ اورئ؟
فریده جان موږ ستاسو غږ اورو، تاسو مهرباني خپل راپور ته دوام ورکړئ.
بله، هغه ویل چې دا پوښتنه ته نه وشوه چې ولسمشر باراک اوباما دا خبره وکړه چې ډېر زره اضافي عسکر به افغانستان ته ولیږي او بیا به تقریبا دوه کاله وروسته د عسکرو ویستل پیل شي. دغه نه دا پوښتنه وشوه چې آیا د ناتو نور غړي هیوادونه به په دې برخه کې څه موقف ولري، او دغه وویل چې ناتو به تر هغې په افغانستان کې وي چې دوی مطمئن شوي نه وي ناتو چې په افغانستان کې د افغانستان خپل دولت او د افغانستان خپل ځواکونه د امنیت جوګه دي چې خپله وکولی شي امنیت تامین کړي. بله مسله چې ډېره زیاتې ورباندې تاکید وکړو هغه دا و چې د ولسمشر حامد کرزی د هغه مسلې یادونه وکړه چې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې خبرې کړې او هڅې کوي، د هغه ستاینه وکړه او هیله څرګنده کړه چې په دې برخه کې ډیر کارونه وشي. همداشانې د طالبانو سره د خبرو په مسلې باندې ټینګار وکړه، ویل چې باید ملي پخلاینې د لارې د افغانستان مسله حل شي، او دا خبره یې وکړه چې هغه طالبان چې بیا د افغانستان د دولت سره یو ځای کیږي دوی باید اساسي قانون رعایت وکړي او اساسي قانون په نظر کې ولري. همداشان د انکه شافی کارونو او د مرستو خبره هم وشوه. البته ډیر زیات مسایل دي چې په دې کم وخت کې نشم کولای هغه ټول خبرې تاسو وکم، په نورو پروګرامونو کې به درته ویم. دا باید ویم تکلیف چې سبا ته د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو نوبتي کلنۍ غونډه پیل کیږي. البته په دا سبانۍ غونډه کې د ناتو د فاکله البته بیلابیل مسایل دي، بیا هم عمده مسله د افغانستان مسله ده، او په ناتو کې د روسیې او د ناتو د اړیکو مسله او د اوکراین او د ګرجستان د غړیتوب او همداشان په ناتو کې د اصلاحاتو ریفورم مسله ده، ټول مسایل پکې شامل دي. خو ویل کیږي چې دوی البته نن په کانفرنس کې ویلي چې د خبري کانفرنس کې چې عمده مسله به سبا ته د افغانستان مسله وي.
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه. قدرمن اوریدونکو، په بروکسل کې د بلجیم په مرکز کې د ازادۍ رادیو خبریاله فریده هوډ سیفی و چې له هغه ځایه راپور راکاو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
زمونږ ټاپ موضوع د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نوې ستراتیژۍ اعلان دی چې تیره شپه یې په خپله مفصله وینا کې په دې اړه خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نوې ستراتیژۍ اعلان وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو البته د ناتو او امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل د یو ویډیو کانفرنس له لارې له خپلو سرتیرو او قمندانانو سره خبرې وکړې. ښاغلی مکریسټل وروسته په یوه خبرې غونډه کې ډاډ څرګند کړ چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو په لیږلو سره به د دې هیواد په امنیتي وضع کې ښه والی راشي. د مکریسټل د وینا په اړه له کابله د ازادۍ راډیو خبریال مجاهد جواد د راپور راستولی.
په افغانستان کې د ناتو عمومي قمندان د هیواد ته د نورو دیرشو زرو امریکایي سرتیرو د استولو په برخه کې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما د پریکړې هرکلی وکړ او وویل چې د دغو ځواکونو پر رسیدو سره به دوی په روانه جګړه کې لا برلاسي شي. جنرال مایک کریسټل د چهارشنبې په سهار د باراک اوباما له وینا څخه شاوخوا دوه ساعته وروسته په یوې خبري غونډه کې وویل چې د دغو اضافي سرتیرو په رسیدو سره به دوی اوس د طالبانو د فعالیتونو په مخنیوي کې اغیزمن ګامونه پورته کړي.
I think that the additional forces allow us to create more security in more areas and to create
دوی وی زه فکر کوم چې دغه اضافي سرتیری به موږ ته اجازه راکړي چې په زیاتو سیمو کې امنیت خوندي کړو، له طالبانو څخه د تحرک یا خوځښت قوت واخلو او دغه قوت په خپلو سرتیرو اضافه کړو. وروسته به هرڅه وشي افغان امنیتي ځواکونه د امنیت قومنده واخلي او په پای کې به د امنیت ټول کنټرول واخلي او موږ دغه بهیر لپاره کار کوو. که څه هم د افغانستان په اړه د دغې نوې ستراتیژۍ ټول ټکي نه دي څرګند شوي، خو په دې کې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو تر څنګ د افغان امنیتي ځواکونو روزل او پیاوړي کول هم په لومړیتوبونو کې دي. جنرال مایک کریسټل وویل د دغو ځواکونو یوه برخه به خپله د افغاني ځواکونو روزلو ته وقف کړی شي.
There are some who are coming just to train, and they will operate on some of the training bases.
There will be those who come for a special training to prepare for the training centers where they work. Those who are not prepared to work there will be dismissed from the training centers where they work. Afghan soldiers will be trained to fight against the enemy. Mike Crystal, Afghanistan, has a new strategy for the future. He also has a new plan for the future. He has a new plan for the future. He has a new plan for the ګخت راځي او کچيري دغه پیسې د افغاني ځواکونو پر زیاتولو او روزلو باندې ولګول شي نو دا به په افغانستان کې د امنیت پر وستلو کې تر بهرني ځواکونو ډیره اغیزه ولري. مجاهد جواد د ازادي رادیو کابل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ هرکلی کړی او هیله یې څرګنده کړې ده چې مثبتې پایلې به ولري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوې ویاندې ډاکټر نیلاب مبارز له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل دوی هیله لري چې د افغانستان بیا رغونې ته به هم ځانګړې پاملرنه وشي. له میرمن مبارز سره د مرکه په کابل کې د ازادۍ راډیو همکار حمید مومند کړی ده.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویاند ډاکټر نیلاب مبارز د امریکا متحده ایالاتو بلاخره د افغانستان په اړه خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. ملګرو ملتونو دغه ستراتیژي ته په کوم نظر ګوري؟ ستاسو په نظر باندې د دې د پلي کولو امکانات څومره دي په هیواد کې؟
لومړی سر باندې مونږ غواړو چې دغه ستراتیژي د افغانستان لپاره د ولسمشر اوباما لخوا نن سهار وختي تقدیم شو، استقبال وکړو او د نوې سرتیري رالېږل هم استقبال کوو. نظر په دې کې دا دی چې باید چې تمرکز په دې کې چې ملکي کومکونه زیات شي او د ملکي وګړو د وژل کېدلو یا ژوبل کېدلو مخنیوي وشي، او د بلې خوا د افغان ملي ځواکونو تقویه په سرلیک کې، ځکه چې مونږ د دوی د بسیا کولو په شکل باندې کولای شو چې افغانستان لپاره یو دوامداره امنیتي فضا جوړه کړو.
تر دې مخکې کله چې په افغانستان کې سرتیري زیات شوی، د افغانستان په ځینو سیمو کې تاوتریخوالی زیات شوی او د عامه خلکو په مرګ ژوبلې باندې هم د هغې اغېزې وې، مرګ ژوبله زیاته شوې وه. دا سل تاسو آیا داسې څه ویره محسوسوئ چې د سرتیرو له زیاتولو سره به تاوتریخوالی زیات شي او د عامه خلکو په مرګ ژوبله کې به زیاتوالی راشي؟
تدابیر نیول شوي دي پته د ملي ځواکونو لخوا چې دغه کچه راټیټه شي، او په خوشحالۍ سره ویلی شم چې د نوي ارقامو له مخې چې زموږ په لاس کې راغلي دي، دغه فیصدي د ملکي تلفاتو په هکله باندې فیصدي راټیټه شوې ده پخوا په پرتله، چې دا البته د نوي تدابیرو د نیولو سره رامنځته شوې ده، چې دا هم موږ استقبالوو او تاکید کوو چې دغه روان باید ادامه ومومي د دې لپاره چې ملکی تلفات نور هم راټیټ شي. ځکه چې اولنی دلیل چې د افغانستان خلک خوشحاله کوي ملکی تلفات یې اوس بل هم د پلتنې و چې په کورونا کې پلتنه کېدل، هغه هم څه شوې ده او دا اوس دغه چلندونه نه کېږي په افغانستان کې، او له دې کبله ته مونږ یعنې امیدواري لرو چې برعکس دغه ستراتیژي ډېر ښه پایله
عمومي. ډاکټر صاحب، یو بل موضوع په داسې حال کې چې په واشنگټن کې د افغانستان په اړه نوې ستراتیژي اعلانېدله، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د وتلو د ستراتیژۍ پر ځای د یوې انتقالي ستراتیژۍ غوښتنه وکړه، د دې مفهوم څه دی؟ اصل کې ملګرو ملتونو څه غواړي؟
د خروج ستراتیژي استعمالول او هدف د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدا و چې دا اگزیت ستراتیژي د خروج ستراتیژي نه ده، بلکې داسې یو د انتقال ستراتیژي ده چې ټول اغلب چلتونه مستقیما د افغانانو په غاړه واچول شي، او د دې لپاره البته باید آمادګي ونیول شي. مثلا افغان ځواکونه باید سم بسیا شي د کیفیت او کمیت له لحاظه، په دې توګه د افغانستان باید د مالي لحاظه په خپل پښو ودرېږي، او د دې لپاره باید د افغانستان داخلي منابعو نه استفاده وشي، چې مثلا معدنو استفاده یا زراعت به وده چې وکولی شي افغانستان خپل پښو ودرېږي. او په دې شکل باندې مونږ وکولی شو چې یو اوږدمهاله تعهد افغانستان لپاره ولرو.
آیا ملګرو ملتونو سره داسې نظر موجود دی چې دغه ستراتیژي ځینې برخې کمزورې دي او د هغې د پلي کولو امکانات نشته؟
مونږ د نوې ستراتیژي په اړه کې مثبت نظر لرو او دا استقبال کوو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویاند ډاکټر نیلاب مبارز ولا ازادۍ راډیو سره په خبرو کې. د ښاغلي اوباما د وینا په یو برخه کې چې تیر شپه وکړه، ویل شوی و چې افغانستان باید د فساد مخه ونیسي. ښاغلی اوباما خبرداری ورکړ چې که د افغانستان حکومت د فساد مخه ونیسي، نو د امریکا حکومت به له هغه افغان حکومت سره چې په فساد کې ښکیل وي مرسته ونه کړي. ښاغلی اوباما همداراز ویل چې په 1300 کې دننه د افغانستان حکومت باید د دې جوګه شي چې په خپله د خپلو امنیتي چارو مسؤلیت په هیواد کې د امنیت د ټینګولو مسؤلیت په غاړه واخلي. په دې اړه مو د ولسي جرګې د غړي شکریه بارګزی نظر پوښتلی.
امریکا، ایساف، ناتو، تونس کولای په تیر 2 کلونو کې امنیت په افغانستان کې ټینګ کړي. دوی څنګه دغه هیله او دغه تمه او توقع د افغانانو نه لري چې په 1300 کې دوی ټرین شي او دوی وشي کولای د توانېږي چې خپل امنیت لپاره، خپل جوړولو لپاره په خپلو پښو باندې ودرېږي. دا یو خبره. دویم خبره زه فکر کوم چې دا هغه پالیسي ده چې دوی وړاندې کړله چې زموږ علاقه مندې نور افغانستان سره ختم دی. د دغه اعلان کولو سره په اتوماتیک ډول باندې امریکا کریډیټ ورکړ هغه هیوادونو ته چې دوی همیشه ویل چې امریکا افغانستان کې مات سره مخامخ ده او هغه هیوادونه چې نه غواړي د امریکا نظامي سیاسي شتون په سیمه او منطقه کې ویني.
د افغانستان د ولسي جرګې غړي شکریا بارګزی ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
ستاسو له پیغامونو نه
زمانو عبدالبصیر سباون د چپرر ولسوالی اوسیدونکو د خاغلی اوباما چې د ډیرو ګډ محل نه د دې تمه کېدل چې د افغانستان لپاره یو ځانګړی ستراتیژي جوړي او غا نن سهار 5:00 اعلان شو. یو یادونه چې وکړه لاغه دا و چې دوی په افغانستان ته ډیر زر عسكر لیږي. دوهمه مسله دا و چې دغه فکر کوم چې د افغانستان لپاره خې پیل لري او ماته هم پزره پوري و چې دوی په افغانستان کې خپل امنیتی ځواکونه وروزی او د غراتلون کې د افغانستان امنیت و خپل داخل کې امنیتی پولیسو ته یا امنیتی اردو ته وسپاري. دا زه فکر کوم چې پزره پوري خبره و. یو د تشویش وړ خبره چې فکر کوم چې یادونه پکې ونه شو هغه د دولت د مخالفینو سره د خبرو یادونه پکې ونه شوله. زما له نظر چې دغه ته هم پېد پکې یو ځانګړی ځای ورکول شوی ځکه په افغانستان کې ټول مسائل د نظامی لارې نشي حل کېدلې. او یو بل مسله هم چې پزړه پوري واغدا و چې دوی وایي چې موږ به بیرته زر د افغانستان نه وځو او دوی چې افغانستان نه وځي نو تر دې وخته پورې به د افغانستان حکومت هم د هڅو کوشش کوي ترڅو خپل غنظام قوي او پیوړی کړي چې راتلونکي کې د افغانستان د حکومت خ پر مخ لاړ شي.
زما نوم محمد یاسر شریفی دی. زما په اند اوباما په ستراتیژي کې تر ټولو زړه پوري ټکی دا و چې دوی د ټاکلي اندازا وخت مین کړو. لکه موږ تیر وختونو کې د بوش په دوره کې موږ ولیدل چې هغه د خارجي ځواکونو په افغانستان کې د میشت لپاره یو ټاکلی حد نو معلوم او مخالفینو ټولو به په ځل کې یو قسم دغه چې دا به څو خوځي څو وخت بنوځي. په اوباما په خپل ستراتیژي کې و خوله چې موږ په تر ټاکلي وخت پورې دلته یو ترڅو موږ د افغانستان امنیتي وځ سمبال کو دا غو نورسته به وځو. نو د خلکو په جوړونه کې دا څه هیله پیدا شوې دي چې کېدل شي چې هغه ټاکلي وخت پوره شي او د خپل لاشي او وځي او د افغانستان حکومت چې په خو باندې ودرېږي دی په خپل ځان باندې متکی شي نو دوی به بیا اوزي او د افغانستان د خلکو ضرورت برفه شي او دوی به نور په خپل مخ لاړ شي.
زه اجي والدار د زاوی وسیدین کای ما پکې دا خبر اوریدل چې اوباما ډیر زره فوجونه نور لیږي افغانستان ته د پاره دی د چیزه نور قتل وکما او نور تبعی وشي. دې باندې منګه خوشاله نه یو او په دې باندې من خوشاله نه یو به دا ویل چې پاتل سمیاشت کې به دا فوجونه منګو باسو پدیم خوشاله نه یو زکه چې دغه سه کارون وشو او مخکیل شوی د دینه ستجه معلومه شله کبره سه انچ وطن نو به هغه نو رستو صفه خشوه. بل خبره داد چې دا راشد دو د مخکره تخ کې د من څه خیر وو او نور به څه خیر وکو. د سه حالات کې چې وی چې دا وادي کوي په واده باندې ټینګ نه وي د ټول حالات دا بالکل دا به تیرم شي خو څه نتیجه به ورنکی.
نجیب الله نایل د پنګ مجلب مسول مدیر. ما په نظر باندې د ستراتیژي چې دا خو دوه خپل ځان د جوړ کړي امریکایان دی افغانستان د پاره پکې سید دو بچوي خو دوی هغه نړیوال ار څ خپل ګټي پکې خپل دو ګوري او به مغه ستراتیژي جوړي. افغانستان د پاره پکې زه دومره څه ګټه نه وینم دا چې رالیګي قتلونه ور سره زیاتیږي. په دې معنی باندې کچته دا قوی کیږي مقابل لور هم غواړي چې ځان پیوړی کی نو دا چې د حل لار نه د حل لار چې دا هغه د مذاکرات د کنن هم دوی چرته په دغه جنگ باندې ودرېږي مقابل لور هم تر هغه زیات زیل کوي او په جنگ باندې ټینګار کوي نو اخر هم به ته خبره چې د مذاکرات ته را جوړیږي. نو خبره ده چې دوی د پوزونو لار خپل نه کی د غوسم چې کوم پوزونو دام د طالبانو یعنی مقابل لوري ته بس دي بسنه کول شي او مقابل لوري دفاع کول شي دفاع وکي نو خبره د مذاکرات لار نه جوړه کی.
په جلال آباد کې د خلکو نظریات وو چې د ازادۍ رادیو خبریال راټول کړي وو، البته د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه. په دې موضوع یعنی د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه نور مطالب په تفصیل سره د ازادۍ رادیو په انټرنیټ پاڼه کې کتلای شي، ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ او ازادۍ رادیو ډاٹ کام. ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د 10,000 پوځیانو د استولو اعلان کړی. دا د زمونږ د ویب پاڼې یا د انټرنیټ پاڼې د ټاپ موضوع ده. همداراز د هلمند له والي ګلاب منګل سره مرکه ده چې وایي نوي امریکایي عسکر د لمونږ سره په همغږۍ کې په هلمند کې ځای پر ځای شي. افغانستان د اماراتو د کرکټ د مسابقو اتل شو. دا د بل مطلب عنوان دی. البته د افغانستان د کرکټ ټیم نن کابل ته ستون شوی. په دې اړه به د ازادۍ راډیو د همدې خپرونې په دوام کې یو راپور واورو. خو دا شیبه د ماسپښین 2:30 شوې. نوریاس نوري د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کوي.
افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما د 10,000 نورو عسکرو د استولو له اعلان وروسته د ناتو عمومي منشي د دې تړون لغړو وغوښتل چې د افغانستان جګړې ته لږ تر لږه 5,000 نور عسکر ولیږي. د هلمند چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د څه باندې 500 وژل شوو پولیسو له کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. د خوست ولایت چارواکي وایي د غلو او موټر تښتونکو یو اته کسیزه ډله نیولې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې په عربي متحده اماراتو کې د 20 اورونو په آسیایي تورنمنت کې اتل شوی نن کابل ته ستون شو. د پاکستان پولیس وایي یو ځانمرګ حمله کوونکي په اسلام آباد کې د بحري ځواکونو د مرکزي قومندانۍ په مخ کې ځان والوزو او 4 تنه ټپیان کړل. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې ایران هغه 15 تنه بریتانویان خوشی کړی چې په خلیج کې نیول شوی وو. د شمالي قفقاز اس اسلامي سخدریزو د هغه بم مسولیت په غاړه اخیستی چې په نتیجه کې د روسیې یو ګړندی اورګاړی له خپلې پټلۍ څخه ووت او له امله شپږشتنه ووژل شول او شاوخوا سل نور ژوبل شول. د ترکیې جمهور رئیس عبدالله ګل د ډلیزې وژنې له هر ډول وسلو څخه د یو پاک منځني ختیځ غږ وکړ او یو ځل بیا د ایران د اټومي پروګرام د لانجې په اړه په ډیپلوماتیک حل ټینګار وکړ. او په ناتو کې د روسیې استازي وایي د دې سازمان او موسکو ترمنځ د جګړې ساتي خبرې چې په روانه اونۍ کې باید شوي وي ممکن لغوه شي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په متحده عرب اماراتو کې د 12 آسیایي هیوادونو په 20 اوورالو بو کې د اتلولۍ لګټلو وروسته نن سهار بیرته هیواد ته ستون شو. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د کرکټ د ملي ټیم هرکلی ته د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي د ملي شورا یو شمیر غړي او سلګونه افغانان ورغلي وو. خلکو د کرکټ ملي ټیم غړو ته د ډولونو په وهلو او اتڼونو سره هرکلی وای. په دې اړه پام وکړئ له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال راپورته.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې د متحده عربي اماراتو د 12 هیوادونو په 20 اوره مسابقو کې اتلولي وګټله د 4 شنبه په ورځ بیرته کابل ته راستون شو. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د کرکټ د ملي ټیم غړو ته سربیره په سلګونو تنو عام افغانانو یو شمیر دولتي لوړ رتبه چارواکو هم تود هرکلی ووایه. د متحده عربي اماراتو په 20 اوره مسابقو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د اتل کېدو په مناسبت د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې ډهلونه ودرنبول شول او ورانو ورته اتلونه وکړل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د متحده عربی اماراتو په 20 اوره مسابقو کې چې د روان میلادي کال د نومبر له 22 تر 30 نیټې پورې دوام وکړ، خپل ټولو سیالانو لکه چین، سنگاپور، هانګ کانګ، کویت، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو ته ماتې ورکړه او د دغو مسابقو اتل وپیژندل شو. د متحده عربی اماراتو د دغو 20 اوره مسابقو په ګټلو سره افغان ملي کرکټ ټیم کولای شي چې د 2010 میلادي کال د نومبر په میاشت کې د کرکټ په آسیایي 20 اوره مسابقو کوکه چې په چین کې جوړیږي برخه واخلي او د هند، بنگلاديش، سریلانکا او پاکستان له ټیمونو سره لوبه وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس محمد ظاهر اخبر د کرکټ د ملي ټیم بریال ویاړه ډکه وبلله او هیله یې وښوده چې په راتلونکي کې هم افغان ورزشکاران ورته لاسته راوړنې ولري.
و واقعا جوانان نشان دادن که مردم افغانستان از یک استعداد سر
په رښتیا سره د ځوانانو خوده چې د افغانستان خلک له خاص استعداد څخه برخمن دي. دوی وکولای شو له هغو هیوادونو ته ماتې ورکړي چې کرکټ هلته رامنځته شوی. د ورزش او ورزشکارانو د تقوی لپاره به خپل هڅه ته دوام ورکړو او هیله من یم چې د اولمپیک د ملي کمیټې نور فدراسیونونه هم وتوانیږي چې په ورته توګه ویاړونه افغانستان ته ورپه برخه کړي.
د کرکټ ملي ټیم ته د متحده عربی اماراتو په مسابقو کې د خیل استراوړنې په ویاړ د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا لس لکه افغانۍ ورکړل شوې او ویل کېږي چې د ننګرهار د والی او د ځینو ملي سوداګرو لخوا هم د لسګونو زرو ډالرو د ورکړې ژمنه ورسره شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر دې وړاندې هم په آسیایي او نړیوالو مسابقو کې برخه اخیستې او له ویاړه ډکې لاستراوړنې یې درلودې. که څه هم حکومت او د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې ورزش ته یې په دې وروستیو کې ډېره پاملرنه کړې، خو ورزشکاران انتقاد کوي چې اوس هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
او باید کنړی د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی مشکلات خو زمونږ ډیر زیات دی او تر اوسه خو زمونږ د ورزشکارانو تنخواوې نه وي او مونږ ته مشکلات د میدانونو دي چې مونږ ته میدانونه جوړ شي په هغه کې مونږ ختم رونه وکړو خبرې ټسې وکړو چې آینده دپاره کوم ټورنمنټ کې مسابقې کېږي د هغه دپاره مونږ ښه تیاری وکړو او هغه پخه او ویاړ سره وګټو.
افغان ورزشکاران نه یوازې د کرکټ په برخه کې ښه ځلیدلي، بلکې په نورو ورزشي سانګو کې هم په تیرو اتو کلونو کې دوی توانیدلي چې د افغانستان نوم اوچت کړي، چې ښه بیلګه یې د چین د 2008 میلادي کال په اولمپیک کې د تکواندو په برخه کې د روح الله نیکپا میډال راوړل و چې د سیمې او نړۍ هیوادونه یې حق حیران کړل. ورزشکاران وایي که چیرې دوی ته له هر پلوه لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه وشي، وبه کولی شي په راتلونکي کې تر دې هم ویاړلې کارنامې او لاسته راوړنې ولري او ورزش په برخه کې د افغانستان نوم تر دې هم ډیر اوچت کړي.
په کابل کې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته چې په متحده عرب اماراتو کې د 12 آسیایي هیوادونو په شل اوورلو بو کې د اتلولۍ له ګټلو وروسته نن کابل ته ستون شو. د هرکلي د مراسمو په اړه راپور مو اورېده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د دوشنبه په ورځ له متحده عرب اماراتو سره له لوبې وروسته د اتلولۍ لقب وګټه. په زړه پورې ده چې د افغانستان ټیم د لوبو له سره تر پایه ټولې لوبې وګټلې او هیڅ باخت نه درلود.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیو اوری چې د سهار له او د مخام تر او بجو خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه پورسته برخه کې په موکړی د دې اونۍ ګردی میسته چې موضوع په راتلونکي حکومت کې د خدو د ونه په اړه ده.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ د دې اونۍ بحث د خزو د سیاسي حقوقو او په نوې کابینه کې د هغوی د ګډون او برخه اخیستو مسلې ته ځانګړی شوی. که څه هم ویل کېږي چې په تیرو کلونو کې خزو ته له هر پلوه په افغانستان کې ډېره پاملرنه شوې، خو ښځې وایي چې دوی لا هم په دولت کې پراخ ګډون او لکه څنګه چې لازمه ده په سیاسي برخو کې حضور نه لري. حتی یو شمېر ښځې وایي چې په ځینو سیمو کې داسې ښځې هم شته چې انساني او ټولنیز حقوق یې هم نه دي ورکړل شوي. په عین حال کې یو شمېر ښځې په دې ټینګار کوي چې دوی باید په یو وزارت ونه غولول شي او په نوې کابینه کې دوی ته کم له کمه 15 وزارتونه ورکړل شي او په نورو مهمو حکومتي پوسټونو کې هم وګمارل شي. په دې بحث کې به دا وڅېړو چې په عمومي توګه ښځې په څه حالت کې دي، په راتلونکي حکومت کې څه غواړي، څومره کولای شي مهم او لوړ پوسټونه پر مخ بوزي، د ښځو کاري وړتیا او ظرفیتونه څنګه دي، څومره ورته پاملرنه شوې او داسې نور. په دې بحث کې را سره دي د ښځو چارو وزارت اداري او مالی مرستیاله پلوشه شهید کاکړ، د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د ښځو د ملاتړ او پراختیا د څانګې مرستیاله انارکلی هنریار، او د افغان د ظرفیتونو د لوړولو د څانګې سرپرسته عفیفه شمس چې د ښځو د حقوقو د دفاع په برخه کې هم فعالیت لري. لومړی پښتنه غواړم عفیفه شمس، له تاسو نه کوم هغه ده چې ښځو ته په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو او نورو برخو کې څومره پاملرنه شوی په افغانستان کې په خاص ډول په دا وروستیو اتو کلونو کې؟
داسې ده چې څنګه چې ګورو په زموږ په جامعه کې په تیرو کلو کې څه مشکلات په خپل جامعه کې شته چې دغه زموږ دولت نشي کولای چې ډېره مشکلات د ملت حل کړي او ډېره مشکلات زموږ په جامعه کې شته، له همدې کبله نشي کولای چې داسې پرابلمونه چې د سیاسی او اجتماعی او اقتصادی د زمونږ په لار کې پراته ده، د زمونږ د خزو په لار کې ده، هغه تر اوسه حل سوی نه ده او سم مشکلات هم تر اوسه وجود لري. او که همداسې کمرنګ رول د خزو په جامعه کې وي سرنګه چې لیدل کېږي بیا هم دا مشکلات ډېره کېږي، خو حل کېږي نه. خو بیا هم مونږ امیدوار یو چې په وروستي کالو کې څه بدلون د خزو په ژوند کې راشي.
بله ډیره مننه کور ودان. هنریار صاحب، ستاسو نظر، تاسو د بشر د حقوقو په خپلواک کمیسیون کې کار کوي او دا موضوعات څېړي، کوم عمده ستونزې دي چې د ښځو په وړاندې اوس مهال په افغانستان کې پرتې دي؟ او ستاسو نظر یا ستاسو له انده د ښځو فعالیتونه په تیرو څو کلونو کې په سیاسي او اقتصادي او نورو ټولنیزو برخو کې څنګه وو؟
سمه ده، تاسو په ځینې عوامل باندې اشاره وکړه چې څه عوامل دي چې باید هغه عوامل چې اوس ښځې ستونزې سره مخامخ دي. یو عامل ډیر بے سوادی ده، د ټولنه آگاهی کچټی ته ده، ناامنی ده او هغه ناوړه رسم رواجونه دي چې زمونږ په هیواد کې دغه ټول عامل باعث شوی دي چې اوس ښځې ډیر کمرنګ حضور لري په سیاسي او اجتماعي چارو کې. سرنګ چې مونږ ورو سمه ده په دغه و کال کې ځینې بدلونونه د ښځو په ژوند کې راغلي، څه په ټولنه کې ده او څه په سیستمونو کې ده. فرض مثال اوس ځینې ښځې حضور لري په عالي پوستونو کې، څنګه چې هغه مار چې ورکړ شوی دي 9% ښځې عالي پوستونو کې حضور لري، تصمیم گیری پوستونو کې کار کوي. د دې په خاطر هغه هیلې او آرزوګان چې مونږ درلود د اساسي قانون 22 ماده په اساس او د افغانستان ملي استراتیژي او هغه ملي او بین المللي قوانین چې افغانستان کې شته، هغه بین المللي قوانین چې افغانستان تعهد کړی ده او هغه امکانات چې اوس ځینې نړیوال ټولنه افغانستان سره د ښځو د حقوق پاره کوي، دغه مونږ ډیر کمرنګ ګورو. د دې په خاطر عملونه دي، فرض مثال یو مونږ نشو کولای چې د کابل ښار یا د مزار شریف ښار یا د هرات ښار نه خبرې وکړو. مونږ باید لری کلی او بانډو ته لاړ شو چې دغه ناامني او ناوړه رسم رواجونه دي کې تاثیر اچولی ده چې ځینې کورنۍ خپل ښځې ته اجازه نه ورکوي چې هغوی حضور ولري سیاسي او اجتماعي چارو کې. او بل چې د دولت مکلفیت ده، یعنی په دغه کلونو کې چې تیر شو دولت مکلفیت درلود او لري چې باید د ښځو ګډون لپاره باید د مثبت تبعیض نه کار واخلي. تبعیض مثبت معنا دا ده چې کله چې یو ښځه یو سړی په یو پوست کې امتحان ورکوي، کېدای شي یو ښځه 80 نمبر واخلي، یو سړی 100 نمبر. د دې په خاطر باید مثبت تبعیض نه کار واخیستل شي. د دې په خاطر چې افغانستان کلونه جنگ و او خاصتا هغه وخت چې د طالبانو حکومت په افغانستان و، یعنی یوازې ښځینه نارینه هم ځینې ستونزې سره مخامخ و، ښځې په اجتماعي او سیاسي چارو کې ګډون نه درلود، د تعلیم نشاط پاتې شول او په دغه کلونو کې د دوی یعنی د کار نشاط پاتې شول او د دوی ظرفیتونه نشومیلې چې د ټول خزې ظرفیتونه نه لري، خو ځینې ستونزې او چې د دوی ظرفیتونه ارتقا و نه کړ. د دې په خاطر کله چې حکومت دوی ته زمینی مساعد کی امکانات ورکی، دوی ورځ په ورځ دوی ظرفیت ارتقا کوي. او اوس چې مونږ و کال تیر شول، اوس ځینې ډیر خزی دي چې د شایسته سالاری یا د پرته د دینه چې مثبت تبعیض نه کار واخیستل شي، دوی کولای شي چې عالی پوستونه کې کار وکړي. خو بیا هم هغه ټولنه کې چې د دې زمونږ ټولنه یعنی زمونږ دولت چې اکثریت زمونږ دولت ټول کا کابینه وګورو، ټول نارینه دي. هلته یو وزیر دا چې د خزو چارو وزیره ده، یو خزه کله چې وزیره وي چې هغه څنګه کولای شي چې په نورو وزیرانو په مقابل د خزو د حقوقو نه دفاع وکړي. یوازې کابینه نه ده، د افغانستان د سفارتونه دي چې او نور عالی پوستونه دي چې دوی باید حضور ولري. فرض مثال که ولایات وګورو، مونږ په ټول افغانستان کې یو خزه والی لرو. د دې په خاطر دولت ونه توانید په کالونو کې هغه امیدونه چې مونږ درلود د په حق لاندې عمل
وکړي. مېرمن پلوشه کاکړ، خزو چارو وزارت په تیرو کلونو کې د خزو په برخه کې له حقوقي پلوه شوي کارونه څنګه ارزیابي کوي؟ په خاص ډول د خزو سیاسي حقوق څنګه دوی ارزیابي کوي او که کمزوري وي ستاسو نظر دلایل څه دي؟
تاسو ګورئ چې په دغه کلونو کې د پارلمان جوړېدل غټه لاسته راوړنه وه. د بند تعهداتونو وروسته د ښځو ونډه په دې کې ده، د ښځو ونډه په تعلیم او تربیه کې ده. ځکه چې آداب دار ټولنه تعلیم او تربیه او معرف جوړوي. که زه زده کړونه لرم نو زه به څه توقع لرم چې کومه چوکۍ ترلاسه کړم؟ که زه تعلیم نه لرم نو حق نشم غوښتلی مساوي د یو نر سره حق نشم غوښتلی. نو د حق غوښتنه هغه معیارونه چې یو نارینه لري هغې ته ځان رسول پکار دي، حداقل د هغې نه لږ ټیټ کم وي نو هغه معیارونه ته رسول پکار دي. زه په ولایاتو کې همدا اوس 4-5 پوسته لرم او هغې کې شرایط داري چې باید لسانس وي. زه هیڅ نر نه نیسم مګر زما ریاستونه فلج پاتې دي په دې چې زه لسانس ښځه نشم پیدا کولی چې هغې ته ونیسم. بستونه د اول دوم باید لسانس ته وي. نو دلته د ظرفیتونو د لوړوالي دپاره یوازې د ښځو وزارت نه مؤسسات ټول او بل
تاسو چې کړي د ښځو د ظرفیتونو
منګه کار کړي منګه په لنډ ډول زه تاسو ته ویم چې د ښځو وزارت د زرهاو ښځو نه زیات د بهر ته د کورسونو د زده کړې د انګلیسي د کمپیوټر د حرفوي کورسونو د اقتصادي مسایل ځکه اقتصاد او سیاست سره تړلې دي د دې لپاره چې ښځې توانمندي پیدا کړي تجارت پیشه ښځې دې تم کورسونه د موزشي او داسې خونیز کارونه ورته کړي دي بهر تم لیږلې په داخل کې پروګرامونه لیږلې د پوهاوی پروګرامونه جوړ کړي کانفرنسونه مرته نیولې دي په ملي او بین المللي کچه د نورو مدني ټولنو جلب او جذب هم دلته کړي دي بهرني هیوادونه نم جس پړې دي داسې کانفرنسونه نیولې دي چې د بهر نم راغوختې او دا غو د تشریک د کومکونو او مسایي او داسې د تجربو د شریکوالي لپاره هم دا کارونه
کړې. فیفا شمس تاسو د پلوشي کاکړ خبري واورې دي په خاص ډول د ظرفیتونو په برخه کې چې دوی ویل چې د خزو ظرفیتونو ډېر چټ دي او تاسو هم د افغان د ظرفیتونو د لوړوالي د سانګې سرپرستی است، تاسو په دې برخه کې څه نظر لرئ او د خزو چارو د وزارت کړي کارونه په دې برخه کې تاسو څنګه ارزیابي کوئ؟ آیا کافی دي دا کارونه چې دوی کړي دي که سست چلی درې تر اوسه پورې؟
دا سره چې زموږ خورې څنګه چې وایلا د دوی پرابلم اول د کادرونو پرابلم ده. درسته چې دلته ظرفیتونه الیکشن ته پورته نه ده د خزو، مګم کوشش کوو چې پورته به بوزو او داسې کورسونه دایر سي چې د سطح په تنها د خزو د چارو د وزارت کار او فعالیت نشو کارت انتقاد پوري ونیسو. په ټول حکومت دولت او ټول وزارتخانه کوم څه پرابلم نشته چې اول پرابلم د بودیجه پرابلم ده چې دغه ارتقا ظرفیت هم که بودیجه دیری نو کولای شي چې خپل ظرفیتونه لوړو متبوزو او خزو او نارینه یو ځای دغه کورسونو ته اشتراک وکړي او بل د کادرونو د خو یو ډیره پرابلم ده. خو مګم دا یو پرابلم چې هوس پیدا شوی دی چې دغه د درجه تحصیلي چې بعضی پوسټونه چې د پی آر آر په نامه ورکړ شوی دی د اصلاحات اداري لخوا دغه پوسټونه باید چې لیسانسي موافق وي باید د خزو د پاره یو څه ک بکالوریا هم وي باید خزو جذب کړي ځکه چې ډېر پرابلمونه شته دي چې د خپل ویلې دي چې مونږ کادرونه نارینه جذبولای نشو پرته له خزونه باید د خزې د نارینه سره باید مساوي حقوق ولري او خاید چې د فوق نه یا لیسانس نه بکالوریا هم بوي دوی باید جذب شي.
بلې تاسو په تیر څو کلونو کې د خزو د سیاسي ګډون په برخه کې البته په حکومت کې ډېر سرګندونی کړي او په دې برخه کې ډېر کار کړي. تاسو له نظر یو وزارت لکه چې دا اوس په اوسنۍ کابینه کې یا د تیر کابینه چې اوس ختميږي په دې کې چې خزو ته یوازې یو وزارت ورکړ شوی دا کفایت کوي او کینه کوي؟ تاسو د خزو د سیاسي مشارکت لپاره څه غواړئ او څه باید وشي؟
او دا سیده چې ګوري دغه د وزارتخانو یو چوکی د خزو د پر راکړ سوی دی. څنګه چې ګورو مونږه نارینه هاو خزه تر لمړي دوره پورې چې د مکتب دورې دي د تحصیلاتو د لیسانس دورې دي کانور تحصیلي مسات دي دوی دواړه څنګه تر څنګه تحصیل کوي او تر اخرین درجه پورې چې حتی زمونږه ډیره خزه دي چې ډاکټران دي شپې نه نوکری کوي او د نارینه تر څنګ پوری کار کوي ډیر زحمت باسي بیا هم ګورو چې د دوی حقوق طرف شوی دی. ګوري چوکی ده هویش یو چوکی د خزو د پاره دی دی رقم ده کم نه ده چې بالکل یو نادیده چوکی ده که وزارت خانه نشی ورکوله گوری دیر چوکی دی چه موینیت دی او دیر نور پوستون سیاسی پوستون دی پا داخل ده حکومت کوله شی چه خزو کارو که او ده دوی لکشان تا توجه که.
نرکلی هنریار پا اومی توگه ده خزو وزه پا افغانستان که تاسو سنگرزیوی که وی پا خاص دول ده سیاسی مشارکت مسئله تا کرازو ده بشر ده حقوق پخپلوا کمیسیون که ده موضوع تا پا کم سرگه قتل کیگی؟
سرنگ څنګه چې ګورو خزو هم یعنی یوازې د خزې حق دانه د کله چې دوی باندې تاوتریخوال کېږي استونزه لري د دوی حق نقصیږي په ځینې چارو کې فرض مثال که دوی ته تعلیمي او تحصیلي زمینې نامساعدیږي دا هم د هغوی حقونه دي چې نقصیږي که دوی ته مثلا د کار زمینه نامساعدیږي دا هم د هغوی حقونه دي چې د هغوی حقونه نقصیږي سمه ده چې زما په نظر داسې نه ده چې ښځې کاري ظرفیت نه لري یا ظرفیت نه لري خو دوی ته زمینې مساعد نه و او تر اوسه پورې یعنی دوی د عالي ظرفیت خاوندان دي د دې په خاطر څرنګه چې ځینې چارو چې ښځې مخته وړي شاید نارینه د دې کار توان ونه لري د دې په خاطر هر انسان خپل ذات کې ظرفیت لري او کولی شي ځینې ډېر کارونه وکړي چې زمینې دوی ته مساعد وي څرنګه چې مونږ ګورو هغه نظارتونه چې مونږ لرو ځینې لري کلی او باندونه اوس هم په داسې ځایونو کې دي چې د ښځې یا د انجونې ښوونځی موجود نه دی هلته کله چې ښوونځی موجود نه و یعنی د بنیاد نه کار سم ونه شو طبعا په راتلونکي کې ستونزې سره مخامخ کیږو کله چې ښځې تعلیم ونه کی تحصیل ونه کی او یو وخت پوست اعلان شي هلته واضح خبره ده چې باید یو څه که تفاوت هم لري کله چې مونږ مثبت تبعیض نه څرنګه چې کاکړ سبول کار اخلو یو څه توپیر لري باید د هغې پوست توانایي ولري کار وکړي هغوی ته دغه زمینې مساعد شي او په دغه کلونو کې څرنګه چې مونږ ګورو سمه ده چې یو هیواد چې ډېرې ستونزې تېر شوي دي ستونزې درلود که اوس مونږ ګورو د دولت وظیفه ده مکلفیت ده چې باید ښځې ته دغه زمینې مساعد کی یعنی ښځې حضور ولري په سیاسي او اجتماعي چارو کې په فرهنګي چارو کې پټولنه کې یعنی زما په نظر یو چیزینې ستونزې سره باید مونږ یعنی مدني ټولنه مبارزه وکړي تر څو هغه ستونزې حل شي ناوړه رسم رواجونه دي یا د ښځو ممانعت د تعلیم نه د تحصیل نه دي دغه کار په مشترکه توګه کوو او بل چې د دولت وظیفه ده باید دغه په پوستونو کې ښځې نظر کې نیسی فرض مثال که کابینه که مونږ پراتون کې کار کوي
تاسو تر اوسه په دې برخه کې تاسو د کمیشن لخوا کوم پیشنهاد کوم وړاندیز جمهور رئیس ته رسیدلی دی کنه
اسامه د کله چې مونږ د افغانستان بشری خپلواک کمیشن د خپل قانون د اساسي قانون او کل هغه قانون چې د بشری خپلواک کمیشن قانون ده د دې مکلفیت ده چې هغه کله چې د بشر حقونه نقصیږي څخه سيناریو نه هغه وړاندیزونه پیشنهادونه دولت ته لري او دولت ته مشوره ورکړي د دې په خاطر چې کله چې مونږ مختلف ځایونو کې زو نظارت کوو یا د ښځو ولس حقونه بشري حقونه څیړو اخر سره ستونزې هم دي فرض مثال زمونږ یو بخش یا یو څانګه ده چې ساحوي نظارت ده او دوی هغه ولس حق د بشري حقونه ولس حقونه سيري کله چې دوی نظارت وکړو مونږ په دغه کلونو کې درې گزارش غی نه لرو چې په هغه گزارش کې مونږ وړاندیزونه دولت ته مدني ټولنې ته او نړیوال ټولنې ته چې دغه ستونزې د خزه په مقابل کې دي چې دغه ستونزې باید حل شي مونږ خپل په هر هغه کې خپل وړاندیزونه پیشنهادونه دولت ته درلود
اوکې ډیره مننه کور ودان جمهور رئیس او افغان دولت په څو سواره ویل دي چې دوی په افغانستان کې د خزو د وځي د خکولو لپاره او په خاص ډول د خزو د سیاسي ګډون او مشارکتو برخه کې ډیره هلي ځلې کړي تاسو دې ترڅنګ چې د خزو چارو وزارت مرستيال یاست د خزو له حالت څخه د افغانستان په بیلابلو برخو کې خبري یاست تاسو دې موضوع سره څومره هماهنګ یاست آیا منیا او کپدي برخه کې ستونزې سره او ستونزې سره کوم ډیره مهمه ستونزې دي
زبایت وي ماول زبایت دې ترانه واچوم چې د غنن چې منګه مدني ټولو ګورو د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون ګورو د آزادۍ چنن موجوده دا ونن منګه دغه واینا کوو نو دغه زمينم چې موږ ته مساعده شوې ده موږ دا باندې یعنی دا موږ ته بسنده نه دی غواړو چې د دې نور هم پرمختګ وکړو د ستونزو مختلف لاملونه دي چې ول موږ نشته زه یو مکتب جوړوم مګر څومره کارو شي چې یو مور او پلار مکتب ته خپل جنۍ پریدي
تاسو
په بل خبره
زه به کوم ستونزې دي
تاسو ماته اجازه راته راکړئ چې زه د دولت په اساسیتوب او د خزو خزو چارو په اساس توب خبر یو کتا سو منګه دغه تیر کرونه وسېړو او پرمختګ وسېړو د مقایسه به ډیره مشکل وي چې منګه تاسو وکړو پرمختګ شوي مګر د خزو وزارت د مدني ټولنو سره یو ځای رئیس جمهور ته تللی دی او دا غوښتنه کړې ده واځي او سری غوښتنه کړې ده چې منګه ته د چوکیګانو منګه یو وزارت منګه ته بسنده نه دی منګه غواړو چې بل وزارت یا نور وزارتونه مولل رئیس جمهور منګه سره منل دی چې وزارتونه بزنه شم کولای چې تاسو ویم چې مکمل سو وزارت کار کم د موینیت چوکیګان منلی دی د سفارت چوکیګان من سر منلی پلور پوسټونه کې او د شاروالۍ او د نو مسائل منګه فرهنګي مسائل او هغه سنتونه چې زمنګ پټولنه کې حاکم دي هغه منګه مرکز نمونه خزونه شي یادولای بلکې په ولایاتو کې یو کس نه پیدا کیږي چې خپل لور مکتب ته ولیږي نو هغه چې تعلیمونه کې تحصیلونه کې زمينه ورته مساعد نشي رښتونه کې جنې خپل مکتب ته پرینی دي نو دلته زمنګه وظیفه د خوځو چارو وزارت وظیفه دا ده چې ملي کاری پلان چې جوړ کړي دي منګه تشویق کو لومړی ابتدا دغه تشویق کو چې انجونو باید مکتب ته لاړ شي مور او پلار کمپاینونه مې اجرا کړی دي منګه عملی کارونه کړی دي وینام نه دا کړی عمل هم پی کړی دي ډیر خلک به وینا کوي عمل ضعیف دی مګر منګه عملی کمپاینونه کړی دي چې انجونه مکتب ته لاړ شي د کړی کارونه نه د خوځو وزارت راضی دي مګر کافی نه دي هغه ستونزې چې زمونږ په ټولنه کې موجود دي دا کارونه اصلا کافی نه دي د خوځو په اړه ونده زه یوازې هغه خپل په خوانی ټکی ته اشاره کوم چې زه دا نه وایم هیڅ کله چې خوځو ظرفیت نه لري مګر خوځو ظرفیت تون لړول د پاره باید کارونه وشوي برسونه مونږ ترازی شرایط په مونږ باندې یو هیوا دي کم معیارونه چې هغه ته انکړي دي پاغي معیارونه براوند برابر نوي مونږ برته د خپل راغلي چانس نه استفاده نشو کولای دلته اساسي کار ضرورت تعلیم ته فرهنګي کارونه هغه سنتونه او انانات چې د اسلام په خلاف دي او هغه دودیز هغه انانات چې زمونږ په کلو په باندې کې د هغه د کمزورتیا د پاره کارونه وشي چې تر څو ز ته ټول پدې باندې هغه حقوق انساني حقوق چې یو خسته ورکړ شي دي هغه تلل شي نو هر یو تن چې کا انتقاد په دولت باندې کوي هغه د خپل اووی چې ځان ته باید وګوري چې څومره د خزو د حمایت د پاره کار کوي شعار نه عمل نه څومره کار کوي
کور دان تاسو پر وخت درک نو اوس باتمن انارکلی هنریار تاسو د دې پختنې په جواب کې تمن یو څه توضیحات لري تاسو باتمن سویل غواړي
د افغانستان دولت مکلف ده کنه یو چې دغه د تاوتری خواله من قانون جوړ شوی ده د اساسي قانون سلور 53 ماده په اساس چې هغه ناوړه دودونه یا رسم رواجونه دي د غیر په مقابل کې مبارزه وکي یعنی د خزو چارو وزارت څومره توانی دلی چې په دې و کال تیر شو یعنی یو زر درې سوه دوه اتیا کال کې اساسي قانون تصویب شو تروسه پورې
کله چې مونږ
نه نه اساسي قانون اساسي قانون
ګور اساسي قانون جوړ شوی د اساسي قانون تطبیق مکلفیت د زمنګ د وزارت نظارت او مسولیت داده چې د دې سره کار وکړو د نور مدني ټولنو سره دې کې به دا کار شوی او به شک مونږ په دې قانې استو چې کوم ستونزې چې په ټولنه کې دي هغه څه چې د خزو د پاره دي هغه یوازې زه هدف مې داده چې یوازې د خزو وزارت نه بلکې ټول نه هادونه پکې دې کې زوفته د سنشته د خزو وزارت به وي یا واز خزو وزارت د نور وزارت خانو د نور سره
ولې دوی ضعیف پاتې دي ولې کمزوري ضعیف پاتې دي
موږ زړه سوې زما اغه وزیر پکار دی اغه نر وزیر پکار دی چې د خزو د حقوق نه حمایت وکړي ما ته دا هم منظور دی
ما ته دا منظور
دی چې خزو نه دفاع وکړي خزو نه دفاع وکړي وخت چې حقوق مساوي غواړم زما هغه سره نرم پکار دی چې د خزو د حقوق نه حمایت وکړي تعهد پکار دی تعهد په درلیدلو سره موږ کار
کوو انارکلی هنر یار غواړم تاسو نه پوښتم تاسو پلان ډول درته وایست چې د خزو د سیاسي ګډون او مشارکته برخه کې ستاسو کمیشن تر اوسه پرې سکړي مشخص ډول ونه راټوي لیسي
مشخص دوله
ان حکومت باندې صفر اشاره چول
صفر اشاره چول سرنګ چې ماول بشری خپلواک کمیسیون هر کال کې یعنی تر اوسه پورې دری ریپورتونه د دوی خپور شوې دي د سیاسي اقتصادي او اجتماعي فرهنګي ریپورتونه دي یعنی د بشری خپلواک کمیسیون وظیفه څه ده حمایت کوي نظارت کوي او انکشاف ورکوي کله چې انکشاف ورکوي مونږ د ټولنې آگاهي کچل وړاو لپاره کار کوو خپل سرنګ چې مامخ کې مول دغه گزارشونو په اساس خپل وړاندیزونه او پیشنهادونه دولت ته لرو او هغه پیګیری کوو د دې په خاطر مونږ کوم اجرایه ارګان نه یو سرنګ چې اوس د خزو چارو وزارت هم یو پالیسی ساز وزارت ده یعنی مونږ هم یو اجرایه ارګان نه یو چې اجرات وکړو خپل هغه وړاندیزونه او پیشنهادونه چې دولت ته کوو دا چې کوم وخت هغه نتیجې ته رسیدو شاید زینې پیشنهادونه وی زینې وړاندیزونه وی چې بازده ولري او پیامد خو زر لاس نه راځي د دې په خاطر خپل یعنی د دې په خاطر چې خزه په سیاسي چارو کې ګډون ولري خپل وړاندیزونه مدرلود یعنی مدني ټولنه سره د خزو چارو وزارت سره یو ځای
په دې خاطر چې د خزو چارو وزارت او د بشر حقوقو د خپلواک کمیشن تاسو دوه سره مخامخ نسی عفیفه شمس دولت باید څه وکړي
نور ځینی ورګانو چې د خزو د حقوقو په برخه کې کار کوي، په خاص ډول د خزو د سیاسي حقوقو په برخه کې، څه باید وکړي ترسو خزی وکولای سی په خډول په سیاسي برخو کې کار وکړي؟ او بل دا نوې کابینه چې جوړیږي، تاسو د خزو د حقوقو د مدافع په توګه څه غوښتنه ترې لرئ؟ ولسمشر څخه د رئیس جمهور څخه
ګوري په دغه تیر اتو کالو کې څنګه چې لیدل کیږي د خزو وند کمرنګ او ډیره نو چیزه و په دغه کابینه کې، مونږ د خپل ولسمشر څخه د غوړو چې څنګه چې شزه او نارینه څنګه تر څنګه تحصیل کوي، کار کوي او خپل ټول مسائل باندو شریک دی، همدارنګه او بلدا چې خزه یو هاتفي موجود دی او دلسوز دی او همداسې چې دلسوزی لري او عاطفي خاصیت لري، باید دوی ته د فساد د لری کولو لپاره باید ډیره کابینه ته سهم ورکړي.
اوکې، ډیره مننه لخپل ملمنو څخه.
تشکر، مننه.
د دې لپاره چې د خوکی اسواین په انفلونزا اخته نشي، دغه ټکی په پام کې ونیسئ.
د ورځې څو ځلې خپل لاسونه په صابون پاک پریمینځئ.
یوازې د اړتیا په وخت کې پر خپل مخ لاس را تیر کړئ.
د ورځې دوه ځلې تړمې اوبه او مالګه غړغړه کړئ.
هغه میوه ډیره خورئ چې ویټامین سي لري، لکه کینو، مالټه او دا ډول نورې میوې چې ستاسو د بدن مقاومت زیاتوي.
څومره چې کولای سئ له تودو مایعاتو زیاته استفاده وکړئ.
راپور زمر قضاوت ستاسو.